Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پای ته ورسېدې. نن د پنجشنبه ورځ ده، د 1491 هجري لمریز کال دی. د لویدي میاشتې 15مه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له 14 سره برابره ده. نوریاس نوري او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وبوري چې واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشو او ثبات راغی، خپل پوځیان به وباسي، خو موسکو وایي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره ووزي. طالبانو هم ویلي چې په اسلام آباد کې د راتلونکي دوشنبې په ورځ له پاکستاني چارواکو او دغه راز له امریکایي پلاوي سره ګوري. د افغانستان او نړۍ په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 1.5 میلیون خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې ځان وژونکي برید سپه پاسداران انقلاب ځواک لږ تر لږه 10 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي. د امریکا د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي، یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنګټن ملاتړ پای ته رسوي. خبرونو تفصیل. تمه چې نن د ناتو د 9 غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبر وړاندې وویل چې په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور د دې لپاره هڅې کوي چې په دغه هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. استولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په هر راز مخامخ خبرو کې باید د افغانستان د حکومت استازي ګډون وکړي. طالبان د افغانستان د حکومت له استازو سره له خبرو ډډه کوي او ټینګار کوي چې که بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي، بیا ښایي د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. ناتو تیر کال ژمنه کړې وه چې تر 2040 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر د مونیخ په کلني امنیتي کنفرانس کې وینا وکړي. اشرف غني پرون مازدیګر د وجکپوړي پلاوي په مشرۍ جرمني ته روان شو. د مونیخ کلني امنیتي کنفرانس سبا د فبروري 15مه پیلېږي او د 3 ورځو لپاره دی. په دې کنفرانس کې تر اویاو د ډیرو هیوادونو شاوخوا 3500 استازي برخه اخلي او د نړۍ پر امنیتي ګواښونو خبرې کوي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې 1.5 میلیون خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامیا مرستیال توبي لینزر پرون خبري غونډې ته وویل که سوله هم وشي، له بېوزلو افغانانو سره مرستې ته اړتیا شته. سوله د یو انجام په معنا ده، خو کله چې تاسو سوله ترلاسه کړه اصلي جګړه پیلېږي، د بېوزلۍ پر وړاندې جګړه. توبي لینزر چې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږی کوونکی هم دی، زیاتوي چې ډیر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د خوړو نړیوال پروګرام غواړي چې سږکال له 4.5 میلیونه بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. د دې لپاره ملګرو ملتونو له نړیوالو د 612 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د برطرفه کېدو سره بیره د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو کارونه روان دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس محمد نظري ازادي راډیو ته وویل
کارهای تخنیکی کمیسیون شکایت انتخاباتی در رابطه با ولایت
انتخابات شکایتونو د کمیسیون تخنیکی کارونه د هغو ولایتونو په اړه چې لای نتیجې نه دي اعلان شوي روان دي، او د استنافي قضایا او د ارزونې تر پای ته رسیدو پورې به د دارالانشا کارونه مختزي. ښاغلي نظري زیاته کړه چې وروستۍ فیصله به بیا نوي کمیشنران کوي. ولسمشر اشرف غني د سیشن به پر از د یو فرمان له مخې د دواړو کمیسیونونو غړي لپاره انګوښه کړل. د ولسي جرګې پر انتخاباتو نږدې 4 میاشتې تیریږي او تر اوسه د 13 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران پاکستان بلوچستان ولایت کې ځانوژن کې بریده د سپای پاسداران انقلاب زواک لکتر لګه دیرش تنه وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. د ایران ایرنا او فارس اژانسونو خبر ورکړی دی چې دا حمله پرون په هغه بس موټر وشوه چې پوځیان یې د زاهدان خاش پر لویه لاره انتقالول. د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې څلوېښت تنه په دې سرویس کې سپاره وو او ټول یې وژلي دي. د امریکا د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنګټن ملاتړ پای ته رسوي. ډېر کسان دغه اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندې یوه هڅه بولي. دغه پریکړه لیک ته 238 وکیلانو مثبتې او 120 منفي رایې ورکړې. 13 جمهوري غوښتونکو هم د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړ. ټرمپ ژمنه کړې چې پریکړه لیک به ویټو کړي او له نتیجې داسې ښکاري چې د ویټو د ردولو لپاره به په کانګرس کې کافي ملاتړ نه وي. د پریکړه لیک د یمن په جګړه کې الوتکو ته د سون موادو د برابرولو په ګډون د هیواد په کورنۍ جګړه کې د امریکایي ځواکونو هر ډول ښکېلتیا بندوي. سنا جرګې تیر کال ورته یو لایحه تصویب کړې وه، خو پر هغې د استازو جرګه کې چې هغه مهال جمهور غوښتونکي پکې برلاسي ول رایې وانخیستل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر متحدو ایالتونو ته خبرداری ورکړل چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا خبره په ټلیفون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې لاوروف له خپل امریکایي سیال سره د وینزویلا په باره کې د سلام مشورې په خاطر خبرو ته چمتو دی. موسکو په وروستیو کلونو کې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو له حکومت سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده، هم دغه هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په ورته وخت کې واشنگتن په وینزویلا کې د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي او هڅې روانې کړې دي چې نړیوال ښاغلی ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشو او ثبات راغی خپل پوځیان به وباسي، خو مسکو وایي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره ووځي. طالبان بیا وایي چې د راتلونکې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او دغه راز له امریکایي پلاوي سره غونډه کوي. د ناتو دفاع وزیران بیا په پام کې لري چې نن د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي.
NATO's military presence in Afghanistan is about providing, creating the conditions for a political peaceful solution.
افغان چارواکي وایي وروستیو پرلپسې اورښتونو په ځینو ولایتونو کې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر ځواکونو په برید کې لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه راز د ژوند رنګونو یوه نوې برخه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. اسدی رادیو اورید خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشو او ثبات راغی خپل پوځیان به وباسي، خو موسکو وایي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره ووځي. بلورته طالبانو چې لنجدي له روسي سره په تماس کې دي په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه باندې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان او نور چارواکو او دغه راز له امریکایي پلاوي سره وګوري. تفصيل د احمد شیبر پر راپور کې.
امریکایي چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغه به ځواکونه په افغانستان کې وي چې شرایط مساعد شي، خو بل لورته د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف له اسوشیټډ پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې دا د امریکا په ګټه ده چې ژر تر ژره خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د دې لوبې په انجام کې به آخر امریکایان ووځي. دا د امریکایانو د ادارې او د دوی د مشرتابه د پرېکړې مربوط ده. هر څومره ناوخته چې دوی ووځي هغومره به لګشت زیاتی شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جیم انهوف د سیشن بی پورس په واشنگتن کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړې دي او هغه ډاډ ورکړی دی چې دا پوځیان به د اوس لپاره هلته وي او شرایطو ته به ګورو. د روسیې ترتاس خبری آژانس خبر ورکوي چې تمه ده زمیر کابلوف د راتلونکې اونۍ د جمعې په ورځ په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. که څه هم تر دې دمه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې تایید نه دی کړی، خو تاس آژانس د کابلوف په وینا خبر ورکوي چې د انقرې په غونډه کې به د ترکیې له ډیپلوماتانو سره هم د افغانستان په اړه سلا مشوره وکړي. کابلوف ادعا کوي چې امریکایان په افغانستان کې ناکامه شوي دي او د همدې لپاره روسانو ته لار پرانستل شوې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروه تیره اونۍ ویلي وو چې ماسکو له ترهګرۍ سره د جګړې او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره له اسلام آباد سره نږدې همکاري کوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې طالبان په یو غونډه کې چې د پاکستان صدراعظم عمران خان هم وي برخه واخلي. دا خبره طالبانو په یوې اعلامیې کې کړې ده او ویلي دي چې په دې خبرو کې به امریکایي استازي هم ګډون وکړي، خو طالبانو د روسي استازو په ارتباط څه نه دي ویلي چې په دې غونډه کې به برخه اخلي کنه. پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې غونډې تایید نه دی کړی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت بود بکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین له دو تر چلور بجو له ازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو او اوس په دې هېواد کې د نړیوالو ځواکونو د حضور موضوعات څېړو. مخکې مو واورېدل چې واشنګټن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی خپل پوځیان باسي، خو موسکو ویلي چې واشنګټن دې ژر تر ژره ځواکونه وباسي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل چې تر اوسه له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې. ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع وزیرانو تر نننۍ غونډې مخکې په بروکسل کې په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې په افغانستان کې ځواکونه تر هغو پورې به وي چې په دې هېواد کې سوله او امنیت ټینګ شوی نه وي، او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو هم کلک ملاتړ کوي. د ناتو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی له بروکسل څخه راپور راکوي.
د ناتو د 29 غړیو هېوادونو دفاع وزیران بنن په بلجیم پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر روان وضعیت بحث وکړي. تر دې مخکې د ناتو عمومي منشي انس ټولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د ناتو د حضور اساسي اهداف روښانه کړ.
ناتوز ملیټر پرزنس ان افغانستان از اباوت
هغه وایي په افغانستان کې د ناتو د نظامي شتون موخه دا ده چې په دې هېواد کې د یوه سیاسي سوله ییز حل لارې لپاره شرایط برابر شي. البته هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شو. موخه دا ده چې له تروریزم سره مبارزه وکړو او افغان ملي اردو او امنیتي ځواکونو ته روزنه، سلامشورې او ورسره مرسته وکړو تر څو دوی خپل هېواد باثباته کړي. لدی مخکې د ناتو د غړیو هیوادونو مشرانو اعلان کړی و چې تر 2024 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. همداراز ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. له دې وړاندې ځینو راپورونو ویلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ممکن د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایی له افغانستانه وباسي. تر اوسه پورې لا دا معلومه نه ده چې کله د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي. خو د ناټو مشر ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید په هر راز خبرو کې شامل وي. تر اوسه پورې طالبانو ویلی دی چې دوی نه غواړي د افغانستان له حکومت سره مستقیم خبرې وکړي. طالبانو همداراز بار بار ټینګار کړی چې نړیوال قوتونه باید له افغانستان څخه ووځي. اوس چې ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي، هیلې هم ورسره زیاتې شوې دي. خو د سولې په هکله له هیلو سره سره اندېښنه او شک هم تر سترګو کېږي. په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې، ځوانان او ښځې اندېښنه لري چې د دوی 18 کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورنه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله یوه تازه ګڼه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او ټولو کمیشنرانو پر لرې کېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې دغو کسانو په تیر مني کې د ولسي جرګې د هغو انتخاباتو رهبري پر غاړه درلوده چې له درغلیو ډک ګڼل سوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه کسان د حکومت، د مدني ټولنې د ډلو او سیاسي ګوندونو ترمنځ تر جدي غونډو وروسته لرې کړای شول. ورځپاڼه لیکي د دغو کسانو لرې کېدل پر انتخاباتي اصلاحاتو اجماع څرګندوي چې زیاته اړتیا ورته لیدل کېږي. لرې کړل شوو کمیشنرانو دا اقدام د هغو چارواکو چې هیله لري په نوي حکومت کې دندې ولري سیاسي پریکړه ګڼلې ده. د ولسي جرګې تیرې ټاکنې د اپریل میاشتې پر ځای جولای میاشتې ته وځنډول سول او افغانستان په راروان دوبی کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چمتووالی نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه غړي د سه شنبې په ورځ له دندو لرې کړای شول او لوی څارنوالي د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو ترڅنګ د دغو کمیسیونونو 12 پخواني کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د نیویارک ټایمز رسپانې د لیکنې په حواله د دغو کسانو د لرې کېدو پلویانو ویلي چې په کار ده له کمیشنرانو سره د دغو انتخاباتو په اړه چې په اقتصادي لحاظ ګران تمام سوي حساب کتاب وسي چې افغان قواوې له شدید جنگ سره سره امن ټینګ کړی وو. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هرې ټاکنې مالي ملاتړ کړی خو په نهایت کې دغه ټاکنې ستونزمنې ثابتې سوې دي. فارن پالیسی خبرونې بیا د واشنگتن لپاره د افغانستان د نوې ټاکل سوې سفیرې رویا رحماني مرکه خبره کړې چې د سولې د روانو مذاکرو په لړ کې تر ډیره د ښځو د حقونو د خوندیتوب په باب ده. د لیکنې سرلیک دی افغان ښځې نه غواړي چې له خپلو حقونو تیرې سي. میرمن رحماني د فارن پالیسی خبرونې د دې پښتنې په جواب کې چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره له طالبانو سره په احتمالي مذاکرو کې ستاسو لپاره سری کرښې څه دي ویلي. زما لپاره سره کرښه د افغانستان اتحاد، ځمکني بشپړتیا او د افغانانو مدني حقونه دي. رویا رحماني ویلي ګڼ نور مسایل هم شته چې د مذاکرو پر مهال د مطرح کېدو په صورت کې ورباندې بحث کېدلی سي. میرمن رحماني په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت بدل سوی، پخوا د اقلیت په توګه چلند ورسره کېدی خو ځوانان او ښځې اوس اکثریت دي چې نه غواړي له خپلو حقونو تیر سي. میرمن رحماني د سولې په مذاکرو کې د ښځو د حقونو په اړه په داسې حال کې خبرې کړې چې ولسمشر محمد اشرف غني تیره دوشنبه د سولې عالي شورا ته سپارښتنه وکړه چې راتلونکي میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي. فارن پالیسی خبرونې د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحماني پوښتنه کړې چې آیا تر وخت مخکې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته اندېښنه لري. میرمن رحماني ویلي موږ نه غواړو چې د تل لپاره پر امریکا متکي یو، موږ غواړو چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل اوسنی شراکت ته دوام ورکړو. غوښتنه مو دا ده چې نه غواړو یو متکي هیواد واوسو. میرمن رویا رحماني ویلي یو سوله ییز او باثبات افغانستان به زموږ د ارمانونو له تحقق سره مرسته وکړي. د امریکا لپاره د افغانستان سفیرې د سولې په تړاو په داسې حال کې خبرې کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او څو نورو هیوادونو ته خپل بل سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ځي.
د سهار و بجې او 19 دقیقې د ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه صافه اواز اورېدلې شي. په وروستیو کې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې ډېر ورښتونه شوي چې خلک هم ورسره ډېر خوشحاله دي، خو په ځینو سیمو کې ستونزې هم راولړې کړي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت د وزارت مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغو ورښتونو په تېره بیا په هرات ولایت کې ډېر زیانونه اړولي دي. نور حال باید ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په راپورټ کې واورو.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت د وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پام وړ واورې او بارانونه ورېدلي، خو دغو ورښتونو په هرات کې خلکو ته زیانونه هم رسولي دي. ښاغلی سیاس وایي د ورښتونو له کبله په هرات کې راوتلي سیلاب شاوخوا 100 کورونه تخریب او 2 کسان یې وژلي دي. خو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته لارې ډېرې نه دي بندې شوي او د هرات په شمول په هغو سیمو کې چې ستونزې راولاړې شوې ورته د رسیدو هڅې روانې دي.
گزارشی که مردم به مونده باشه بو گزارش هم ما نداریم.
دیپی مونږ داسې څه راپور نه لرو چې خلک په لوی لارو کې بند پاتې وي، خو د رسوبات او سیلابونو پر وړاندې زموږ هڅې روانې دي او محدود شمېر څه تلفات هم شته. د نغدو پیسو په شمول لټولو امکاناتو ښه استفاده شوي او تر اوسه کوم ولایت د امکاناتو د نشتون راپور نه دی راکړی. ښاغلی سیاس وایي چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بارانونه شوي، خو په بامیانو، دایکنډي، پروان، بدخشان او د کابل په ځینو ولسوالیو کې درنې واورې هم ورېدلې دي. له دې سره د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو او د چاپیریال ساتنې د کمیسیون رئیس صفي الله مسلم وایي د افغانستان په شمال ختیځ په تیرو هم په بدخشان ولایت کې واورو د څو ولسوالیو لارې بندې کړي دي. د ده په وینا د بدخشان مرکز فیض آباد ته په نږدې ولسوالیو کې هم د واورې اندازه تر 1 متر رسیږي، خو تر اوسه زیانمنو خلکو ته لازم کومکونه نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی خلیل احمد شهیدزاد پیښو ته د رسیدو د وزارت د څرګندونو په خلاف وایي چې په هرات کې هم تر اوسه ډېرې مواصلتي لارې تړلې دي.
از دو سه روز پی هم که در هرات برف و باران
دی ویل دو دری ورز و رئیسی چه په هرات که باران او واوری تیزه شوی دی اسلام قلعه پا لار چلور کسان وجل شوی او پا زینو نورو لارو سلگونه کسان د سیلابونو در آواتلو لکبل بند پاتی دی او پا هم دی دول د هرات پا خار که د سیلاب اوبو پا کوچو د خلکو پا کرونو ننواتلی دی. ل پروان څخه د ازادي راډیو خبریال هم وایي چې په سالنګونو کې سختي واوري شوي او دا لویه لار د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. له دې سره په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي رنګینه کارګر وایي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې هم سخت ورښتونه د لارې د بندېدو او خلکو ته د ځینو زیانونو د اوښتو سبب شوي دي.
بو سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم.
رفراندوم شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په لسګونو سرتیري د هیواد په جنوب ختیځ کې وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د العدل په نوم بیلتون غوښتونکې ډلې ویلي چې ایراني ځواکونو ته دا مرګ ژوبله دوی اړولې. د ایراني چارواکو ویلي چې د دې برید غچ به واخلي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د چهارشنبې د ورځې ځان وژونکي برید د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو لږ تر لږه 13 تنه وژلي او لس تنه نورې ټپیان کړي دي. د ایران ارنا او فارس اژانسونو خبر ورکړی دی چې برید کوونکي انتحاري دا حمله د ساهیدان خاش پر لویه لار پر هغه بس کړې ده چې د سپاه سرتیري انتقالول. د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکې ډلې ویلي دي چې دا انتحاري حمله دوی کړې او د بس 30 تنه سورلي یې چې پوځیان و وژلي دي. فارس اژانس د دې پیښې یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې د بس د اورس په نو ټوټې ښکاري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی فارس اژانس ته وویل چې د هیواد پوځ او استخبارات په دې حملې غچ واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا د برید د منځني ختیځ له کانفرنس سره چې په وارسا کې دی مرتبط وباله. محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلی دی چې د وارسا د غونډې له پیل سره دا تروریستي حمله تصادفي نه ده، خو د خپل دې ادعا لپاره کوم دلیل نه دی بیان کړی. دا حمله د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ټولو سخته حمله ده. دا ځواکونه په مستقیم ډول د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای تر قماندې لاندې دي. نږدې دوې اونۍ مخکې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې دوې چاودنې شوې وې چې درې پولیس پکې ټپیان شوي وو. د هغو بریدونو مسؤلیت هم جیش العدل ډلې منلی وو. همداراز تېر کال د دسمبر په میاشت کې په چابهار بندر کې دوه پولیس وژل شوي وو او دوه څلوېښت تنه نور کسان ټپیان شوي وو. په ایران کې پر امنیتي ځواکونو د دې بریدونو په لړ کې په مني کې د اهواز په ښار کې د رسمي ګذشت پر مهال پر ایراني سرتیرو حمله وشوه چې پنځه ویشت تنه ووژل شول. په وژل شویو کې دولس تنه د سپاهي پاسداران یا انقلاب سرتیري وو. د ایران د سیستان بلوچستان اکثر اوسیدونکي بلوچان دي او سنیان دي. دا سیمه د مخدر موادو د قاچاقونکو د خشونت سیمه هم ده. جیش العدل وای چې دوی د بلوچانو لپاره د زیاتو حقونو غوښتونکي دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمه ده چې نن د ناتو د نهه ویشتو غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور د دې لپاره هڅې کوي چې په دغه هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر د مونیخ په کلني امنیتي کنفرانس کې وینا وکړي. اشرف غني پرون مازدیګر د وجک پوړي پلاوي په مشرۍ جرمني ته روان شو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دیارلس نیم میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال توبی لینزر پرون خبري غونډې ته وویل چې ډیر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د برطرفه کېدو سربیره د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو کارونه روان دي. د خبر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس محمد نظري ازادي راډیو ته وکړه. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې ځانوژونکي برید د سپه پاسداران انقلاب اسلامي ځواک لږ تر لږه دېرش تنه وژلي او لس نور ټپیان کړي. د دغه برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې منلی دی. د امریکا د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي یو پریکړه لیک تصویب کړل چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنګټن ملاتړ پای ته رسوي. ډېر کسان دغه اقدام د ولسمشر ډونالډ ترامپ په وړاندې یوه هڅه بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لاوروف دا خبره په ټلیفون کې خپل امریکایي سیال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته وکړه.
دا ژوند رنگونه
محمد الله آریان د اجتماعي چارو کارپو او د برخ کلی کنه کوم
آریان صاحب راځونن په تعادل وغږی ګوتا او په فایل کې به راته دا وایي تعادل یعنی څه. تعادل په اړه معلومات
راکړه. عجیب موضوع مرخصته. موضوع د ډیره لویا خو لن چې وایي تعادل ژوند د تعادل تر ټولو لن تعریف ژوند. کله چې د ګاندی خبره دا وایي تر ټولو موافق ژوند دغه د چخلو رفتار او کردار دا ټول د هارمونی د بټنو په شان ورته عمل وکي.
ځینې خلک البته پجمان کې تعادل نه مرات کوي او اله پس کې وینیاریان څه چې دوی تعادل نه مراتوي.
د بیلګې په ډول د تعادل د لپاره څو سلسله مراتب دي. به هدف ژوند د موږ اکثریت خلک به هدف ژوند لري. موږ نه یوازې تعادل په ګټو نه پویږو. تر اوسه پورې تعادل د یو ژوند د مهم بحث په توګه را مطرح شوی هم نه ده. اول ځل د چیزې لته سناورم چې موږ په تعادل باندې خبرون لرو.
کواریان صاحب اوس پره شو دي چې که تعادل مرات نشي پجمان کې کوم مشکلات به ځان ته او ټولنه جوړ کو.
د تعادل نه مراد اول به لدی را شروع چې ځان ته زیانونه پیښو. ښه رواني سټرس یا فشار تل به ته په یو ګنګ سرګیچ حالت کې. د رواني مشکلاتو د اکثریت عامل د تعادل پام کې نه نیول دي. هر څوک په ټولنه تاثیر لري. د تعادل نه مراد د موږ ټولنه په دغه بد حالت کې ده.
آریان صاحب اوس پر شپې پښتن ته تعادل مراد شي کوم خېګنې او ګټې پلري؟
که تعادل مراد شي تر ټولو غټه ګټه ټولنیز نظم ده. بل ګټه منظم ژوند ده. ته چې کله ژوند ته هدف وټاکې انت د مسولیت ټکی تعریف کې څه دی پاره ژوند کوم چاته ژوند کوم درچ کړه وکړل نه واځي تا ځان ته خیر ورساو د تا نظم د تر رواني سکون د تا ټولنې ته ګټه رسوي.
ناریان سپ روسي پښتنه وداس مطرح کوم کوم حلار پیشنهاد کوچې هغه کسان چې تعادل نه مرات کوي هغه هم متوجه شي او د تعادل مرات کوي.
راځي د ژوند د مانادار د پاره د دې پاره چې موږ ژوند متعادل ژوندم کړی متوازن ژوندم کړی ژوند ته اهداف وټاکو. با هدف ژوند د یو مسولیت پذیری کله دې چې په دې فکر وکړي چې څه ته ژوند کوم؟ دا پختنه جواب کزان سر کله چې دا پختنه لا خپل فکر سره چې تب کې مصروف یې دې درې جواب پیدا ک ته متعادل ژوند لري چې نور دنیا چې اسمان ته خطر په تعادل خطر چې اټومي جوړ کړي په تعادل جوړ کړي چې کشفیات کړي په تعادل کړي دوی ژوند ته د مساوات او د موازنه او د تل له هنداري کړي.
د ژوند رنګونو کې مو د تعادل په اړه د یو کارپوه خبرې واورېدې. په دې هیله چې تاسو هم په ژوند کې خپل تعادل حفظ کړئ. د ازادي راډیو خپرونې اورئ. د افغانستان په وخت د سهار له اوو بجو زموږ خپرونې پیلېږي. د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. مایکروفون خپل همکاري فرشته نگاه ته سپارم چې له نویو مطالبو سره سټوډیو ته راغلي. فرشته جان، کرا
سلام. نوري صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.